د دې هیوادونو پولیسو ان له 13 کلونو کم عمره کسان هم نیولی او ډیپورت کړی دي. په دوی کې ځینو یې ازادۍ راډیو ته ویل چې له خپلو کورنیو بیلتون ډیر ورته ګران دی.
ما به ایران موندیم که چه قسم بتوانم دوباره برگردم پیش فامیل و فامیل ما بسیار به تشویش است.
آریان هغه څوک چې کورنۍ په پاکستان کې پاتې ده او دی د اکتوبر په لومړیو کې افغانستان ته دیپورت شوی دی. آریان ولس کلن او د فراه ولایت اصلي اوسیدونکی دی. هغه پنځشنبه د اکتوبر په درویشته آزادی رادیو ته خپل کیسه داسې وکړه.
در پاکستان در منطقه بیابده زندگی میکردیم. در اونجا
په پاکستان کې په جیول سیمه کې اوسیدو. هلته پولیس راغلل موږ یې ونیولو او حاجی کم ته یې بوتلو. څلور شپې هلته او بیا د تورخم له لارې ډیپورت کړو. خپلوانو کره مې ولاړم. یوې مودې لپاره دلته یم. د هرې ویزې بیا تقریبا $1200 ده. زه دومره توان نه لرم چې ویزه واخلم او لاړ شم. فامیل مې هم ژوندی په خطر کې دی. کابل ته نشي راتللی.
په کراچۍ کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منیزه کاکړ هم دا تاییدوي چې د لویانو تر څنګ له پاکستانه له 13 کلونو کم عمره کسان یا ماشومان هم دیپورت کیږي. اغلی کاکړم په همدې نیټه ورځ ازادي راډیو ته وویل
دا رنګ ډېر کیسونه د خپل له وخت څخه سټین د ډیپورټیشن شروع دي. نو هغه دوی چې کوم ماشومان نیسي نو دې هیڅ خیال نه ساتي چې فامیلی چرته دي مور یې چرته پلار یې چرته دي. اولیم زموږ مخکې کې ریپورت کړی دی او سم دغه سلسله روانه ده. خلک د کوسونه راوچتوي او ریپورت کوي.
دا وځه پاکستان نه دی، لیران هم زلمکی یا ماشومان افغانستان ته ډیپورت شوې دي. د بادغیس ولایت یو سیدونکې حفیظ الله چانوی دغه ولایت کې هم یو شمېر داسې ماشومان د خپل نږدې خپلوانو کورونو ته راغلي چې لیران یې ستل شوې او فامیلونه یې هلته پاتې دي.
متاسفانه در نه واخره حکومت ایران هم یک سری
له پد مرغ په دې وروستیو کې ایران هم له هغې واده یو شمېر کډوال ایستلي چې پکې ماشومان هم شته. کورنۍ خپلوان او نږدې کسان لري. خو د فامیلونو د اصلي غړو چې مور او پلار دي له هغوی متاسفانه بیل شوي دي او اوس په یو بې برخلیک حالت کې دي.
متاسفانه جدا گشتن و فکنون در افغانستان در یک بسر نوشتی به سر میبرن.
د ماشومانو د نړیوال کنوانسیون مخې یو انسان د زیږون ورځې راهیسې تر 13 کلنې پورې ماشوم ګڼل کیږي. د ماشومانو روزنې د برخې یو پوه ډاکټر محب زغموي ماشومان که د کمې مودې لپاره هم له خپلې کورنۍ بیلیږي پاروی له ځپل کیږي. نو د نوموړي په خبره ماشوم له کورنۍ بیلول یو بشري جنایت دی.
کله چې ماشوم له کورنۍ بیلیږي دا که د لنډې مودې لپاره هم وي هغه په اروایي لحاظ ډیر ځپي. په هغه کې د ناهیلۍ احساس پیدا کوي، د ورکېدا احساس پکې پیدا کوي، د داسې احساس ورته پیدا کوي چې هیڅوک نور نه لري چې خیال یې وساتي، چې پالنه یې وکړي، چې ملاتړ یې وکړي. نو زه فکر کوم چې دا یو بشري جنایت دی چې څوک ماشومان له کورنۍ نه بیلوي.
تازه د طالبان حکومت تر کنټرول لاندې باختر دولتي خبری آژانس د میزان په دیرشمه ویلي په تیرو دریو میاشتو کې د طالبان حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت د ولایتي ریاستونو په هڅو سره د 1921 تنو ورک شویو او ډیپورت شویو ماشومانو قضیو ته رسیدنه کړې. په خبر کې راغلي چې یاد ماشومان له پاکستان، ایران، ترکیه او سعودي عربستان ډیپورت شوي وو چې د لنډې مودې پالنې وروسته د دغه وزارت د ولایتي ریاستونو په هڅو او همغږي خپلو کورنیو سره یو ځای شول. خبر دا ملي چې د طالبان حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت د یتیم او بې سرپرسته ماشومانو د ساتنې په برخه کې له مؤسساتو او خیریه بنسټونو سره و هوکړه لیکونه لاسلیک کړي دي. د یادونې ده چې په دې وروستیو کې له بېلابېلو هیوادونو په ځانګړي ډول ګاونډي پاکستان او ایران څخه افغانستان ته د کډوالو ستنول چټک شوي چې په دې کې ماشومان یا تر 13 کلونو کم عمره کسان هم شامل دي.
له خبرونو ور اخوا
نن د اکتوبر 14مه د پولیو نړیواله ورځ ده. د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې یو شمیر کورنۍ چې ماشومان په ګوزانیا پولیو اخته شوي دي وایي چې د ناروغۍ د دوی د ماشومانو د بدن یوه برخه فلج کړې او دوی له جدي ستونزو سره مخامخ کړي دي. په دې اړه نور حال فیروزه عزیزي اوروي.
زریمو که تا 5 سالگی امی واکسین پولیو را میگرفت و قسم نامی شدن شراره د لوګر ولایت د اسری ورسوالۍ اوسیدونکې ده. د جمعې په ورځ د اکتوبر په 14مه ازادي راډیو ته وویل د دې لپاره چې د کورنۍ مشرانو اجازه نه ورکوله چې ماشومانو ته د پولیو واکسین وسی. وراره یې شاوخوا لس کاله وړاندې په پولیو اخته سو او اوس پر لاسونو او پښو فلج دی. د بامیان ولایت د ورس ولسوالۍ اوسیدونکی حفیظ الله هم وایي چې د ګاونډیو دوه ماشومان د مور او پلار د بې پروايي له امله له واکسین نه پاتې او فلج شوي دي.
دو تا از اولادایشان یک باب مسئولیتی خانواده یا می پدر مادرشان می مرض پولیو متاسفانه گرفتار شدن.
زموک په گاوند کې یو کورنۍ ته چې دو ماشومان یې د مور او پلار د بی مسئولیتۍ له امله په پولیو اخته شول. دواړه په پخو او لاسونو فل شوي دي. وضعیت یې خراب دی. که څه هم کورنۍ اوس په خیمانه ده خو اوس په خیمانی په درد نه لګیږي، ځکه له بده مرغه دواړه ماشومان یې په پولیو اخته شوي دي.
په افغانستان کې ډیری نورې کورنۍ هم شته چې له داسې بې پایه رنځ سره لاس او ګریوان دي. د دې وضعیت په اړه یو شمېر نړیوالو سازمانونو تل اندېښنه ښودلې ده. تازه د جمعې په ورځ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وحشي صندوق یونیسف مشر تاج الدین اویوالی ویلي هیڅ ماشوم باید له هغه ناروغۍ څخه په ویره کې ژوند ونه کړي چې موږ پوهیږو څه ډول مخنیوی وکړو. نوموړي د پولیو نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې پولیو درملنه نه لري خو مخنیوی اسانه دی. د ده په وینا د واکسین یوازې څو څاڅکي کولی سي د ماشومانو راتلونکی خوندي کړي. نن د اکتوبر 14مه د پولیو نړیواله ورځ ده. د روغتیا نړیوال سازمان WHO په خپله ویب پاڼه لیکلي چې د پولیو نړیواله ورځ هر کال د اکتوبر په 14مه د واکسین د اهمیت او د پولیو د لمنځولو لپاره د نړیوالو هڅو په اړه د عامه پوهاوي د لوړولو په هدف لمانځل کیږي. دغه سازمان زیاته کړې چې د ماشومانو د ګذر ناروغي له پولیو ویروس رامنځته شوي ژوند ګواښونکې ناروغي ده او د دې لپاره چې ډاډ ترلاسه شي چې ټول له پولیو پاک راتلونکی لري باید د واکسیناسیون د لوړ پوښښ، د ویروس د موجودیت پیژندلو لپاره د لوړ کیفیت څارنې او د خپرېدو په صورت کې غبرګون ته دوام ورکړل سي. د سازمان ویلي چې د پولیو لمنځه وړل له لسیزو راهیسې د روغتیا یو نړیوال هدف دی او د 1988 کال راهیسې د ډلهییز واکسین کمپاینونو له پیل سره د دې ناروغۍ پیښې په ټوله نړۍ کې له 99% څخه ډېرې کمې شوې دي. د دغه سازمان په ټکو خو دا ویروس لا هم په ځینو سیمو کې شته. سره له دې چې د روغتیا نړیوال سازمان او نورو نړیوالو ادارو د پولیو ناروغۍ د لمنځه وړلو باندې ټینګار کړی خو د طالبانو حکومت تیر کال د کور په کور پولیو واکسین تطبیق ودراوه او پر ځای جومات پر جومات او کلی په کلی پلي کول پیل کړل. یو شمېر واکسیناتوران وایي چې د کور په کور کمپاینونو له بندېدو وروسته ډیری ماشومان اوس د مختلفو دلایلو له امله له واکسینه پاتې کیږي. د واکسیناتورانو له دې ډلې یو چینه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې راپور کې نوم خپور سي. د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
کمپاین های خانه به خانه که بود خیلی بهتر بود چون ما میتونستیم با
کور به کور کمپاینونه ډیر اغیزناک و ځکه چې مو کولای شو هر کور ته ولاړ شو. خو اوس چې ماشومان په یو ځای کې واکسین کیږي په ځینو مواردو کې ستونزې رامنځته کیږي. کورنۍ نشي کولای خپل ماشومان د واکسین کولو لپاره راولي، یا د کورنۍ سړی هلته نه وي یا دوی خپله اجازه نه لري.
د روغتیا نړیوال سازمان هم سکل خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې د کور په کور پولیو واکسین کمپاین نه پلي کول ماشومان په ځانګړي ډول نوي زیږیدلي ماشومان له پولیو واکسینه د محرومیت له جدي خطر سره مخ کوي. د سازمان په یو راپور کې ویلي چې په 2015 کال کې په افغانستان کې د پولیو دوه مثبتې پیښې ثبت شوې چې یو د بادغیس ولایت په بالامرغاب ولسوالۍ کې او بله په هلمند ولایت کې ده. د روغتیا نړیوال سازمان د بیړنۍ کمیټې د سګنۍ 24مې غونډې په اعلامیه کې راغلي چې په 2014 او 2015 کلونو کې په افغانستان کې د پولیو په قضیو او چاپریالي تشخیصونو کې تر ټولو لوی زیاتوالی په سویلي سیمو کې و. د کمیټې دا هم ویلي چې په 2014 کال کې د وحشي پولیو ویروس مثبتې پیښې په افغانستان کې 4 چنده او په پاکستان کې 12 چنده زیاتې شوې دي. ډاکټران وایي د ماشومانو د ګذرن د ناروغۍ د رامنځته کېدو بېلابېل لاملونه شته. د داخلي ناروغیو متخصص ډاکټر عطاالله سیام ازادي راډیو ته وویل
خلک دا وایي چې کله تاسو ماشومان ته پولیو یا په عموم کې واکسین ورکوئ هغه ماشومان آینده کې بیا اولاده پاتې کېږي، هغه نور مشکلات پیدا کوي چې دا غلط ذهنیت اوس هم د عامو خلکو په ذهنونو کې دی. یو او بل دا چې پاکستان څخه ډېرې کورنۍ په زرګونو کورنۍ راغلي دي افغانستان ته، نو هلته په پاکستان کې هم مثبت پیښې شته د پولیو. کیدل سي یو لامل دا هم وسیږي.
د ټینګار کوي چې په دې برخه کې باید عامه پوهاوی لوړ سي او خلکو ته باید د واکسین د ګټو او د پولیو ویروس د خطرونو په اړه معلومات ورکړل سي. افغانستان او پاکستان د نړۍ له هغو هیوادونو دي چې د پولیو ویروس په کې لا تر اوسه په بشپړ توګه منځنه نه دی تللی.
د لوګر ولایت د مرکز د اړوندې بابوس سیمې په 12 کلیو کې وارداتي برېښنا ویشل شوې. مسؤلان وایي د برېښنا پر دې نوې شبکې چې د منځنۍ اسیا له هیوادونو افغانستان ته غځول شوې 40 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی او د اوس لپاره شاوخوا 2000 پیرودونکي ګټه ترې پورته کوي. په دې اړه نور حال د ازادي راډیو خبريال راکوي.
د لوګر ولایت د مرکز اړوند د بابوس په سیمه کې د اته کلیو 2000 اوسیدونکي د وارداتي برېښنا څخه برخمن شول. مسؤولین اول د یاد نوی شبکې پر غځونه د برېښنا شرکت لوري 40 میلیون افغانۍ لګښت شوی چې ټول تخنیکي وسایل، سبسټیشنونه، سیمټي پایې، مزیا او ترانسفارمرونه یې نوي نصب شوي دي. یاد مراسم چې د لوګر د مرکز اړوند په بابوس سیمه کې جوړ شوی و، د برېښنا شرکت عمومي رئیس ډاکټر عبدالباري عمر وویل:
روان 15 کلونه د برېښنا په برخه کې موږ ته ډېر مهم دي. موږ د دې لپاره خپل ستراتیژیک پلان لرو. د ستراتیژیک پلان په اساس باندې به مخته ځو. هڅه مو په لومړي قدم کې دا ده چې موږ صنعتي پارکونو ته زیاته برېښنا، پاکه برېښنا او مطمئنه برېښنا برابر کړو. د دې ترڅنګ ولسونو ته، تجارتي او دولتي او تعلیمي اداراتو ته هم په وخت سره موږ باید برېښنا ورسو.
د لوګر د مرکز اړوند هغو سیمو ته چې د وارداتي برېښنا نوې شبکه وغځېده اوسیدونکي خوښ دي. هوایي اړوند ادارې دي د ژوند په نورو برخو کې هم د دوی اړتیاو ته پاملرنه وکړي. ځایي اوسیدونکي ملک محمد اسحاق وویل:
د مونږ د ژوند ډېر ضرورت راپسوي دي، لکه او ګرمي ده، لکه برق ده چې هلته کې نور ته، او نور داسې وسایل دي چې هغه په برق پورې تړاو لري. هغه ټول مشکلات د مونږ حل شوی ده. نو اوس زمې را روان ده. د زمې په موسم کې مونږ بخاریان نه استفاده ترې کوو، او دغه د مونږ د ژوند د اړتیاو نه دا یو اړتیا پوره کړې ده. نو ان شاء الله مونږ په دې پروژو خوشاله یو. نور له حکومت نه غوښتنه کوو چې نورې پروژې هم راسي.
لوګر کسه هم کابل سره لګېدلی دی. خود دې ولایت سر خروار، برکی برک، ازری ولسوالۍ او د محمد آغې د ځینو برخو اوسیدونکي له برېښنا بې برخې دي. د لوګر اوسیدونکي زیاتوي د دې ولایت شاوخوا نیمایي سیمو اوسیدونکي تر اوسه هم له برېښنا بې برخې دي او هغه اسانتیاوې نه لري چې برېښنا پورې تړلې دي. یو بل ځایي اوسیدونکي محمد یعقوب وویل:
زه د برکی برک ولسوالۍ د شمزار د کلي یم. د برکی برک ولسوالۍ کې تر اوسه برق کوم اثرات نه دی راغلی، خو موږ د برکی برک ولسوالۍ خلک دې ته په تمه په توقع یو چې داغه برق د موږ ولسوالۍ ته راسي، او موږ چې کوم هغه د دنیا ژوند په دغه باندې کیږي هغه موږ هم استفاده وشکو کو.
که څه افغانستان د اوبیزی، لمریزی، ګاز او بادی برېښنا د تولید پراخې سرچینې لري، خو تولید کورنۍ اړتیاوې نه پوره کوي او د منځنۍ آسیا، ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان او په لویدیځ کې د ایران په وارداتي برېښنا متکی دی. د ځینو سرچینو د راپورونو له مخې په افغانستان کې د شته برېښنا شاوخوا 300 میګاواټ له کورنیو سرچینو ترلاسه کیږي، او له 600 تر 800 میګاواټ برېښنا بیا له ګاونډیو هیوادونو واردېږي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو. هر ورځ شپه او ورځ درنو اوریدونکو، او د هم د دې خبرونې وروستی راپور. افغان پیژندل شوی لوبغاړی نصرت حق پرست سبا شپه په یو ایف سی کې له خپل سیال سره مخامخ کیږي. حق پرست به د یو ایف سی په 321 دوره کې له استرالیایي لوبغاړي کیلیان سالکل سره د مبارزې ډګر ته ښکته شي. صفی الله ستانکزی او په دې اړه نور جزئیات.
افغان پیژندل شوی لوبغاړی نصرت حق پرست د شنبه په شپه په یو ایف سی کې لوبیږي. نصرت حق پرست د رزمی لوبو په تر ټولو معتبر سازمان کې له یو استرالیایي لوبغاړي سره چې کیلیان سالکلید نومیږي مخ شوی. دا لوبه د یو ایف سی په 321 دوره کې د ابوظبي په اتحاد سټیډیوم کې ترسره کیږي. نصرت حق پرست تر دې دمه 13 لوبې ګټلې او 15 بایللې دي. د نصرت حق پرست سیال بیا 9 لوبې ګټلې او یوه یې بایللې ده. نصرت حق پرست وروستی وار په یو ایف سی کې د شپې تر ټولو غوره لوبې جایزه هم ګټلې. نصرت که هم د یو اف سی د 328 دوري په اصلي کارت کې نشته، خو د مقدماتي لوبو مرکزی سیالی ده چې تمه ده د شنبه په ماښام د افغانستان په وخت چاو خوش پګنی می بجې پیل شي. نصرت حق پرست ورسته څلور لوبي سر په سر ګټلی او وای چې په یو اف سی کې لغوره 15 لوبغاړو سره د لوبو مستحق ده. حق پرست په جرمنی کې اوسیږي، خو د دې او ګڼو نورو لوبو لپاره په بیلابیلو هیوادونو له هغې ډلې امریکا، مراکش او متحده عرب اماراتو کې تمرینی کمپونه ترسره کړي دي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، نیکله او احترامات مقبول کی قدر من او درنوز د کون کو یو زل به هم تاسو ټول تشرغ لاس په امتنن ورځی درسي موضوع ته هله من دیم چې تاسو ټول درنا او پاجز د کون کې برت روغ جوړ او صحت مند او سجه د صحه چم په پتن می درنا او ګللی د کون کو لکه سرنګ چې تاسو ټول په هیڅ مرز تاسو تنن ورځی درسي مضمون د افغان مشهور مېرمن اروندې نو افغان مشهور مېرمن وو پیژن او د هغوی د ژوند په حق له په بشپړ معلومات تر لاسه کړو. درنوز کون کو لکه سرنګ چې د تیر ورځی لوست مو د مرمن رویا محبوب اړوند او مجاوتاس مرمن رویا محبوب په پیژندل د حقیقت ژوند په حق معلومات ترلاسه کړه چې څوک په کومه برخه کې زموږ ګران هیواد افغانستان ته خدمت کړی وو. دا چې مرمن رویا محبوب د ټکنالوژي په برخه کې نستړی کېدونکي خدمتونه زموږ ته ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړی وو، نن ورځ یو ځل بیا هم همدغه سي د ټولو افغانو قهرمانو انجینو اړوند معلومات می تاسو ټول درنوز د کونکو ته چمتو کړی دي. نو هیله مند یم چې د لوستر پای پر سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنه زکون کې یو ځل بیا هم یادونه کوم چې لدې نه چې تاسو لوست پیل کم تاسو ټول درنه زکون کې باید خپل ځان سره خپل درسي مواد چمتو ولري، تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې خپل ځان سره نوٹ کړي او پر راتلونکو وختونو کې هم تاسو ترې استفاده وکړئ، خپل او هم چې نن تاسو نور ملګري او دوستان هم ترې استفاده وکړي. نو راځو د خپل لوست پر لور باندې زموږ تاسو د نن ورځې درويشتم لوست موضوع افغان روبوت جوړونکو انجینر دی. لولو چې افغان روبوت جوړونکو انجینر څوک وي، کوم ډول شخصیتونه وا او څنګه دوی وکولای شي چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نمونه ځای پر ځای کړي. نو راځو لولو چې افغان روبوت جوړونکو انجینر څوک وي. د افغان روبوت جوړونکو انجینر پیژندنه. افغان روبوت جوړونکو انجینر د ځوان او استعداد لرونکو انجینر یو ګروپ دی چې د ټکنالوژي او روباتیک په برخه کې د افغانستان له سختو حالاتو سره سره نړیوالې لاسته راوړنې لرلې لري. یعنی افغان روبوت جوړونکو ټیم یا هم هغه انجینر چې د ځوان او استعداد لرونکو ګروپ یو لجملو څخه وو، دا ټیم په خپل د ټکنالوژي او روباتیک په برخه کې زموږ ګران هیواد افغانستان ته ستري جایزې او ستر مقامونه راوړي دي. که څه هم په هغه وخت کې دی لډیر زیات ستونزو، مشکلاتو او ګواښونو سره مخامخ و، خو بیا هم دی په دغه سخت حالاتو کې دی وکولای شي چې نړیوالې لاسته راوړنې راوړي افغانستان ته او افغانستان د افتخار لامل وګرځي. د ټیم تاریخچه. دغه ټیم په 2018 کال کې د افغانو انجینرو لخوا جوړ شو. ډیری غړي د هرات ولایت اوسیدونکي وي. دا ټیم د افغانانو د ډیجیټل ټکنالوژي د زده کړې انسټیټیوټ د روزنې لاندې فعالیت وکړه. نموړی ټیم په اړه لولو چې دغه ټیم په کوم کال کې سرنګه او د کوم خواڅخه روزل شوی دی. نموړی ټیم په 2018 کال کې د افغان انجینر له خواڅخه جوړ شو چې زیات شمیر افغان انجینر پکې اشتراک کړي وو. د دغه ټیم زیات شمیر انجینر په خپل د هرات ولایت اوسیدونکي وي او هم چې نن دغه ټیم په خپل د افغانانو د ډیجیټل ټکنالوژي د زده کړو انسټیټیوټ روزنې لاندې فعالیت باندې پیل وکړه چې دغه افغانانو د ډیجیټل ټکنالوژي د زده کړو انسټیټیوټ مشري په خپل د مېرمن رویا محبوب فلاسکو، یعنی دغه ټیم په خپل د مېرمن رویا محبوب تر رهبری لاندې روزل شوی دی او افغاني انجینر په دې برخه کې روزل دي تر څو د خپل استعداد او خپل وړتیاوي د نړۍ ټولو خلکو ته وښایي. لمرنی نړیواله بریا یلولو چې دی څنګه او کله خپل لمرنی نړیواله بریا ترلاسه کړله. په 2018 کال کې په واشنگټن ڈی سی کې نړیوال روباتیک سیالي کې برخه واخیستل سره لدی چې د ویزی ستونزې او د سفر مشکلات لرله، دوی د شجاعت مډال وګټل چې د روشت او خلاقیت استاینه و. یعنی د دوی لمرنی نړیواله بریا په خپل په 2018 کال کې په واشنگټن ڈی سی کې د نړیوالو روباتیک سیالیو کې کله چې دوی برخه واخیستله نو په لومړي ځل سره دوی د شجاعت مډال وګټله او د نوښت او خلاقیت له ستاینې او صفت څخه برخمن شول. که څه هم په هغه وخت کې دوی له ډېرو زیاتو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شول، یعنی دوی د ویزې ستونزې وې، د دوی د سفر ستونزې او مشکلات و، محدودیتونه او ټولنیزې ستونزې او مشکلات و، خو بیا هم د دې باوجود دوی وکولی شپلی چې خپل ګران هیواد افغانستان ته یو بریا عرفه برخه کړي. مهمی لاسته راوړنې د موجود د جوړېدو راهیسې ګڼ نړیوال جایزې ترلاسه کړي. د شجاعت او خلاقیت میډال په واشنگټن ډی سي کې، په کاناډا کې د نړیوال روباتیکو سیالیو لومړی مقام، په اروپا کې د ټکنالوژي او نوښت په پیژو کې غوره مقام. یعنی د دې ټیم تر ټولو غوره او مهمې لاسته راوړنې چې دوی په خپله لومړی کله چې دغه ټیم جوړ شو، د هغه وخت راهیسې څخه دې ټیم ډېر زیات شمېر لاسته راوړنې لري، ډېر زیاتې میډالونه او جایزې ګټلې دي. خو د هغو څخه درې غوره میډالونه یا هم درې غوره سیالۍ چې دوی پکې کې اشتراک کړو، هغه لومړۍ سیالۍ چې په 2018 کال کې دوی سرته رسولې وه، د واشنگټن ډی سي کې دوی لومړی مقام وګټه. دوهم د هغه تر څنګ په کاناډا کې د نړیوال روباتیک په سیالیو کې لومړی مقام ترلاسه کړ، او هم چنان په اروپا کې د ټکنالوژي او د نوښت په پیژو کې غوره مقام ترلاسه کړ. چیلنجونه او ستونزې، دوی د ګڼو ستونزو سره مخامخ شوي دي، لکه په افغانستان کې ټولنیزې او کلتوري محدودیتونه، مالی او تعلیمي سرچینو کمښت، د نړیوالو سیالیو لپاره د ویزې او سفر محدودیتونه. یعنی دغه ټیم چې کله په فعالیت باندې پیل کوه، د فعالیت په جریان کې دوی له ډېرو زیاتو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شوي دي، چې په دې جریان کې د هغو له جملو څخه په خپله په افغانستان کې ټولنیز او کلتوري محدودیتونه و. یعنی په هغه وخت کې هغه دود، کلتور او فرهنګ چې اوسني شرایط توشه دا زمينه یې افغان نجونو ته نه برابرول، تر څو دی نور هم پرمختګ وکړي او دی په یوازې توګه سره وکولای شي چې بهر ملکونو ته ولاړ شي او خپل فعالیتونه او خپل استعداد ورته په بهرني خلکو باندې وپیژني. د دې ترڅنګ دی مالی او تعلیمي سرچینو کې هم کمښت و، یعنی مالی او اقتصادي مشکلات و، هم شنار په تعلیمي هغه کوم سهولتونو ته چې دوی ضرورت لري، کوم سرچینو ته چې دوی ضرورت لري، هغه یې ته لاسرسی نه و. او هم شنار کله چې دی د نړیوالو سیالیو لپاره چمتو او برابر و، په دغه وخت کې دی له زیات شمېر ستونزو مشکلات سره مخامخ شو، چې هغه څخه یو هم په خپل د ویزې مشکل و، او د سفر په وړاندې ځینې کورني محدودیتونه و، ټولنیز او کورني محدودیتونه و. یعنی په یوازې ډول سره یو انجلی نسوی کولی چې پرته له فامیل څخه خارج مملکت ته ولاړ شي. نو داسې زیاتو ستونزو او مشکلاتو باوجود دوی وکولی شول چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نومونه ځای پر ځای کړي او په نړۍ باندې خپل ځانونه وپیژني. یعنی دوی د دغو ټولو ستونزو او مشکلاتو سره مقاومت وکړه، او د دغو ټولو ستونزو او مشکلاتو په وړاندې یې مبارزه وکړه. مهمی پروژې، د دې ټیم ځینې مهمی د پام وړ پروژې ولول چې د هغو له جملو څخه په خپل د ماین پاکولو روبوت دی. یعنی د جګړو په سیمو کې د ماینونو پیژندنې لپاره دی دغه روبوت جوړ کړو. او هم چنان دوه هم مهمه پروژه چې و، د کرونا د تهویه روبوت و، د کرونا د اوبا پر مهال د ناروغانو لپاره ډیزاین شوی و چې د ناروغانو سره همکاري وکړي. یعنی دغه کوم روبوت چې دی جوړ کړی و، دی د کوایټ نونس د ناروغي په وخت کې جوړ کړی و، تر څو د ناروغانو سره د دوی د ناروغي په وخت کې همکاري وکړي. او هم چنان د دې ترڅنګ د دې دریمه مهمه پروژه چې و، د کرنې او چاپریال لپاره روبوټونه جوړول و، چې د کرنیزو او چاپریالي چارو د شوال لپاره دی جوړ کړی و، تر څو په کرنیزو او چاپریالي چارو کې نور هم پرمختګ راشي او نوي پرمختګونه رامنځته شي. فاملی ام نړیوال کچای اهمیت، د دې ټیم هسی د پن شوزو د زواک او د انجرو د علمی او ټکنالوژي ورته نشه ده. یعنی د دې ټیم کومه هسی او کوم کوششونه چې دي سره تر سوال دي، د دې څخه د معلوماتي چې افغان شزه هم زواک لري، افغان شزه هم د علمی او ټکنالوژي لالار څخه کولای سي پرمختګ وکړي، هغه هم استعداد لري. یعنی دا د ټولو افغان شوزو د زواک او د انجرو د علمی او ټکنالوژي ورته نشه یا هم سمبول ګڼل کیږي. دوی په افغانستان او نړۍ کې په زرګونو انجنونو ته الهام ورکړه چې د علم او نوښت لاره تعقیب کړي. یعنی دغه افغان روبوت جوړونکو انجنونو ټول افغانستان انجن ته، هم چنان ټول نړۍ، ټول جهان انجنونو ته دا الهام ورکړه، دا پیغام پرېښودل چې ټولې افغانې انجونې، ټولې د نړۍ انجونې باید علم او نوښت لاره تعقیب کړي. یوازینۍ لاره د علم او نوښت لاره ده چې دوی کولی سي خپل په ژوند کې پرمختګ وکړي او د خپل ژوند هغه خپلې هیلې او ارزوګانې لاسته راوړي. یعنی دوی د ټولې نړۍ لپاره یو مثال جوړ شوه. فایله افغان روبوټ جوړونکي نجونې د لایقت، سخت کار او ارادې یو روښانه بیلګه ده. دوی نړۍ ته وښودل چې د ستونزو سره سره نړیوالی بریاوی ترلاسه کیدای شي. اوس دوی د علم او ټکنالوژي په نړۍ کې د امید او پرمختګ یو سمبول ګڼل کیږي. یعنی درنو زده کوونکو، د دې لوست څخه موږ کومه پایله اخلو، کوم څه ترلاسه کوو؟ د دې لوست څخه زموږ هدف یا هم پایله چې ده هغه دا ده چې افغان روبوټ جوړونکي انجونې د خپل لایقت، سخت کار کولو او قوي ارادي او هوډ درلودلو یو روښانه بیلګه ده. دوی وکولای شي چې نړی تداوشوي، که څه هم په ژوند کې ستونزې او مشکلات راځي، سختي راځي، ژوند له ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ کیږي، خو بیا هم د دغو ستونزو او مشکلاتو سربیره که چیرې یو انسان قوي هوډ ولري، قوي اراده ولري، سخت کار سره ترسره کړي او لایقت ولري، هغوی حتمن ضروري کولای شي چې د ستونزو باوجود نړیوال بریاوي ترلاسه کړي او په نړۍ کې خپل ځانونو ته یو پیژندګلوي جوړ کړي. دی اوس د علم او د ټکنالوژي په نړۍ کې د امید او پرمختګ یو سمبول، یو مثال په توګه سره ګڼل کیږي او د ټولو افغان انجینرانو لپاره دا یو مثال دی. کچیري هر افغان انجینر یو استعداد ولري، یو لایقت ولري، هغوی د هر ډول سخت او ستونزمنو شرایطو باوجود کولای شي د خپل هنر او خپل مهارتونو په استفاده سره وکولای شي چې ټول نړۍ باندې خپل ځان وپیژني او خپل د ستونزو او مشکلاتو سره مبارزه وکړي. یعنی هر څوک کچیري په خپل ژوند کې ارمان لري، هغوی په هر ډول شرایطو باوجود هم کولای شي خپل هیواد، خپل کورنۍ، خپل ولسته خدمت وکړي. یعنی زموږ د استاسو د نن ورځې د لوست څخه هم دا هدف وو، که څه هم افغان انجینر وي، سخت شرایط سره مخامخ شوی وي، ټولنیز ستونزې وي، مالی ستونزې وي، همدارنګه ځینې د علم په بهیر کې د علمي سرچینو د کمښت ستونزې وي، او همدارنګه د ویزې ستونزې سره دی مخامخ شوی، د سفر د کولو څخه د ستونزې سره مخامخ شوی وي، خو بیا هم د دې باوجود دی مبارزه وکړله، مقاومت یې وکړله او دی بالاخره وتوانېدلې چې په افغانستان کې یو تاریخ جوړ کړي او د افغانستان د تاریخي افغان انجینر جملو څخه شمار سي. نو درنو زده کوونکو، خدای دې وکړي چې تاسو د افغان روبوټ جوړونکو انجینر اړوند یو څه معلومات ترلاسه کړي وي او پوسي وي چې دوی څوک وي، کوم ډول شخصیتونه وو. اوس هم د لوست پر اتلونکو برخه کې د کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. ستاسو د کورنۍ دندې یادونه کوم. درنو او ګلالي زده کوونکو، ستاسو کورنۍ دندې کې مې تاسو ته درې سوالونه چمتو کړي دي. همدغه درې سوالونه ته به تاسو په خپلو کتابچونو کې ځواب وایئ. ستاسو لومړی سوال: افغان روبوټ جوړونکو انجینر د کومو ستونزو سره مخامخ وي؟ یعنی افغان روبوټ جوړونکو انجینر کله چې دغه پروژې د سر ته رسولو په دغه وخت کې د کوم ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شول؟ دویم سوال: د دوی د نوښت کومه پروژه ستاسو لپاره تر ټولو په زړه پورې ده او ولې؟ یعنی د دې دغه کوم نوښتونه چې د سر ته رسولو او کوم نوي اختراعګان چې د تر سره کړی وي، په دغه پروژو کې ستاسو لپاره ستاسو په ذهن کومه پروژه په زړه پورې ده او ولې په زړه پورې ده؟ دریم سوال: د افغان انجینر لپاره د دې ټیم بریا څنګه الهام ورکوونکې ده؟ یعنی د دې د ټیم دغه بریا چې دې ترلاسه کړې دي، کوم پیغام او موږ او تاسو ته پرېښودل دي؟ نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او تاسو د نن ورځې لوست خدای دې وکړي چې یو څه مو ترې زده کړي وو اوسېږي او په یو څه باندې پوه سي وو اوسېږي. د نن ورځې لوست په هم پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. تر بل داسې درس پرې چې زه ستاسو درنه چوپړ ته حاضرېږم. د الله په امان، شه وخت ولري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم نیک هلا او احترامات مقبول کی قدر منو درونه زكون کو یو زلبه هم تاسو ټول ته شرق لاس پندن رزی درس موضوع ته لمن دیم چې تاسو ټول درنه او خوږه زكون کبره تر او غجور او صحت مند او سری د صحت جامع بم پتنوي درونه زكون کله سرنګ چې تاسو ټول په هیجی نن رز مل تاسو درس موضوع پند افغان مشهور مرمن اور باندې نو افغان مشهور مرمن په پیشن او د هغوی د ژوند سره په آشنایی پیدا کړو. تیر ورځ لوس کې مو تاسو افغان ربو چړون کې انجنې په پیشن دلې د هغوی د ژوند په حق معلومات ترلاسه کړل او د هغوی د لاسته راوړنو سره آشنا شول. په دې باندې وپوهېدل چې څرنګه د افغان انجن وکولای شوی په نړۍ کې خپل ځانونه ته پیژندګلوي جوړ کړي. نن ورځ یو ځل بیا هم د همدغسې یو اتلې زړورې افغان مېرمنې په حق معلومات ولو او د هغې د ژوند په حق بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو له تاسو ټولو درنو او خوږو او ګللې زده کوونکو نه هیله لرم تر څو د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنو او ګللې زده کوونکو یو ځل بیا هم یادونه کوم مخکې دینه چې تاسو لوست پیسې د تل په څیر باندې باید له تاسو ټولو خوشو ګلری زکونکو سره خپل د نوټ کتابچې او قلمونه موجود وو چې تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې خپل ځانو سره ثبت کړئ. اوس هم راځو د خپل لوست پر لور باندې. زموږ استاد د نن ورځې سره رښتم لوست موضوع نادیه ندیم ده. ولو چې میرمن نادیه ندیم څوک وه، څه ډول شخصیت وو او څرنګه یې وکولای شوای چې د افغانستان له مشهورو میرمنو له جملو څخه شمار شي، څنګه یې په نړۍ کې شهرت پیدا کړه. میرمن نادیه ندیم پیژندګلوي. نادیه ندیم یو مسلکي فوټبالر ده چې په هرات کې زیږیدلې او په ډنمارک کې رالوی شوې ده. بلوچي میرمن نادیه ندیم په خپل یو مسلکي ورزشکار یا هم فوټبالر ده کوم چې د افغانستان په هرات ولایت کې زیږیدلې او په ډنمارک شهر کې رالوی شوې ده. یعنی میرمن نادیه ندیم په هرات شهر کې زیږیدلې ده خو ژوند یې یا هم ماشومتوب یې په هرات کې نه دی تیر شوی، په ډنمارک کې رالوی شوې ده. هغه په ریخي د سپورت او د ټولنې او د الهام بخښونکي سری په توګه پیژندل کیږي. میرمن نادیه ندیم په نړۍ کې د سپورت او ورزش او همچنان د ټولنې د الهام بخښونکي سری په توګه سره پیژندل کیږي. یعنی یو اتل ورزشکار په توګه سره پیژندل کیږي. شخصي ژوند د زیږیدنه په 1988 کال د جنوري 2 هرات افغانستان کې پیدا شوې ده. لکه څنګه چې مخکې ولوستل چې میرمن نادیه ندیم د افغانستان په هرات ولایت کې زیږیدلې ده، خو موږ د زیږیدنې دقیقه نیټه په 1988 کال د جنوري پر 2 نیټه باندې پیدا شوې ده. پلار یې د افغانستان د ملي اردو جنرال و چې له مرګ وروسته یې کورنۍ ډنمارک ته پناه یووړله. ولو چې میرمن نادیه ندیم پلار یې په خپله د افغانستان د نظامي اشخاصو له جملو څخه و چې د ملي اردو جنرال و. کله چې پلار وفات شو نو د هغه د مرګ څخه وروسته میرمن نادیه ندیم او د هغې کورنۍ دې ته عرض بله تر څو ډنمارک ته پناه یوسي او هلته خپل ژوند پیل کړي. نو د دې څخه دا معلومیږي چې میرمن نادیه ندیم په خپله د یو نظامي کورنۍ څخه وه. په ډنمارک کې د نوي ژوند پیل وکړه او فوټبال ته یې مخه کړل. میرمن نادیه ندیم کله چې په ډنمارک ته لاړله نو هلته یې خپل نوي ژوند پیل کړل او د فوټبال سره مینه او علاقه پیدا شوله نو فوټبال ته یې مخه کړه. زده کړې او مهارتونه د ډنمارک او هورس پوهنتون په طب کې زده کړې کړې دي. په نو مختلفو ژبو خبرې کولای شي. د سخت کار او ارادې یو نښه او د نړۍ ښځو لپاره الهام او مثال ده. ولو چې میرمن نادیه ندیم څومره زده کړې کړې دي، میرمن نادیه ندیم دا چې د ډنمارک او هورس پوهنتون په طب پوهنځي کې زده کړې کړې دي او همچنان میرمن نادیه ندیم یو له هغو شخصیتونو له جملو څخه و چې کولای شي په نو مختلفو ژبو باندې خبرې وکړي. یعنی میرمن نادیه ندیم نه یوازې دا چې په فوټبال او ورزش او سپورت په برخه کې پرمختللې وه، بلکې د هغه ترڅنګ په ټیپ پوهنځي کې هم زده کړې کړې وې او د دې ترڅنګ د کولای شوای چې په نو مختلفو ژبو سره خبرې وکړي. د دې دغه سخت کار، قوي هوډ او اراده دا د دې یو نشه ده چې ټولو افغان ښځو او همچنان د نړۍ پر مخ ټولو ښځو ته یو الهام په څیر د یو سمبول او د یو مثال په توګه سره پاتې شوې ده. د فوټبال پیل په حق ریل بلوچی میرمن نادیه ندیم څه وخت خپل فوټبال پیل کړ او څه وخت یې دغه کوم ورزش یا هم د سپورت برخه وو په دې کې فعالیت پیل وکړه. د ډنمارک د ځوانانو په کلبونو کې د ورزش فعالیت پیل کړه. میرمن نادیه ندیم د ډنمارک د ځوانانو د کلبونو کې په ورزش یا هم د سپورت په برخه کې په فعالیت باندې پیل وکړه. له ټیم ویبرک او د بی 52 البرګ څخه یې مسلکي سفر پیل کړ. یعنی میرمن نادیه ندیم د ټیم ویبرک او بی 52 البرګ څخه یې مسلکي سفرونه باندې پیل وکړه. د دوه ټیمونو لاره څخه د خپل مسلکي سفرونه پیل کړل.
د خپل حسي په برکت دوی کلبونو ته ورسېدل. یعنی میرمن نادیا نقیم لومړی د کوچنی کلبونو څخه شروع کړه او وروسته د هغه څخه د دې خپل زیار زحمت او مهنت له برکته د لوی کلبونو ته کامیاب شو او دوی کلبونو ته لار پیدا کړه تر څو په هغو کلبونو کې خپل د ورزش یا هم فوټبال برخې ته پرمختګ ورکړي. په امریکا کې وزلې دله په د 2014 او 2015 کلونو په جریان کې د سکای بلو اف لپاره ولوبیدل. ولوب چې میرمن نادیا ندیم په 2014 او 2015 کلونو په جریان کې د سکای بلو ټیم لپاره ولوبیدل. یعنی دا هغه ټیم و چې په لومړي ځل د پکش کې لوبه سرته ورسوله. په شپږو لوبو کې یې اووه ګولونه ورکړل او درې پاسونه یې ورکړل. میرمن نادیا ندیم په ډیرو کمو لوبو کې یعنی په شپږو لوبو کې دی وکولای شوای سرسو مخالف لوبډلې ته اووه ګولونه ورکړي او درې پاسونه ورکړي چې دی یو له پرمختللو کارګردګۍ یا هم د غوره استعداد بیلګې و. د امریکا د شوزو د لیک د میاشتې او اونۍ غوره لوبغاړی ونومول شوی. یعنی کله چې میرمن نادیا ندیم په دغو لوبو کې خپله کارګردګي خپل استعداد ښکاره کړله په ډیرو کمو لوبو کې یې ډېر زیات ګولونه ولګول او همچنان درې پاسونه یې ورکړل. نو د دې له جملې څخه په همدې خاطر سره د امریکا د شوزو د لیک د میاشتنۍ او اونۍ غوره لوبغاړی په توګه سره ونومول شوه. د پورتلینډ ټورنیز ټیم سره قهرمانی په 2014 کال کې د پورتلینډ ټورنیز ټیم سره یو ځای شو. یعنی میرمن نادیا ندیم کله چې د 2014 او 2015 کلونو په جریان کې د سکای بلو اپ ټیم لپاره ولوبیدل، د هغه څخه وروسته دویم ځل د پورتلینډ ټورنیز ټیم سره یو ځای شول. په شلو لوبو کې یې نه ګولونه ورکړل. یعنی په شلو لوبو کې دی وکول شپای چې نه ګولونه ولګوي. په 2014 کال کې ټیم د شوزو د ملي لیگ اتلولي وګټله. همچنان په 2018 کال کې دی وکول شپای چې د شوزو د ملي لیگ په ټیمو کې د ملي اتلولي جایزه یې هم اتلولي ترلاسه کړې. یعنی د غورو لوبغاړو له جملو څخه وشمیرل شو. په اروپا کې ویاړونه په اروپا کې د مانچستر سیټي او پاریس سن جرمن په شان مشهور کلبونو سره لوبې وکړلې. یعنی میرمن نادیا ندیم نه یوازې دا چې په پورتلینډ ټورنیز ټیمونو کې کار سره ورسوه لوبې ترسره کړې، بلکې د دې ترڅنګ په اروپا کې د مانچستر سیټي او پاریس سن جرمن په شان نور مشهور کلبونو کې هم لوبې ترسره کړلې. د پاریس سن جرمن لپاره یې د لس نمبر لباس اغوسته او د شوزو په فوټبال کې یو ستوري شو. یعنی د دغه پاریس سن او جرمن لپاره چې د کوم لوبې سره رسولې په دغه لوبه کې د لباس کوم شمیره چې هغه لس نمبر وو او د شوزو په فوټبال کې یو له غوره ستورو له جملو څخه شمیرل کېده. یعنی غوره لوبغاړی او غوره د ټیم غړی چې وه هغه میرمن نادیا ندیم وه. الهام بخش رول او میراث لولو چې میرمن نادیا ندیم کوم الهام بخش رول او میراث ورڅخه پاتې دي. نادیا ندیم د ځواک، هڅې او ارادې سمبول دي. کله چې موږ تاسو د میرمن نادیا ندیم په حق له خبرې کوو، نو د دې څخه دا معلومدار معلومیږي چې میرمن نادیا ندیم د ځواک، هڅې او ارادې یو سمبول دي. یعنی کوي هوډ او اراده او تصمیم سره دی وکولای شي تر څو په خپل مهنت، په خپل استعداد سره وکولای شي چې په نړۍ کې پر ځان ته پیژندګلوي پیدا کړي او ټول نړۍ ته دا ثابت کړي چې یو افغان ښځه کولای شي چې د مختلفو شرایطو پر وړاندې باندې په مختلفو سختو حالاتو کې کولای شي چې خپل کارګردګي ښکاره کړي او یو پیژندګلوي ځان ته جوړ کړي. هغې نړۍ ته وښودل چې هر ډول ستونزې سره مبارزه کولای شي او بریا ته رسیدای شي. د افغان انجنونو لپاره د بریا یو درخشان مثال وړاندې کړه. یعنې میرمن نادیا ندیم په دې باندې وتپنېدل تر څو نړۍ ټول خلکو ته دا وښيي په هر ډول ستونزمن حالاتو کې دوی مبارزه کولای شي، مقاومت کولای شي او بریا ته رسیدګي کولای شي. او د ټولو افغان انجنونو لپاره د بریا یو درخشان او مثال په توګه سره اسول. نادیا ندیم د هڅو او هیلو د نه ختمېدو سفر یو بیلګه ده. د نادیا ندیم په حق چې موږ هر کله خبرې کوو، نو د دې څخه معلومیږي چې میرمن نادیا ندیم د هڅو او د هیلو نه ختمېدونکي سفر یو بیلګه ده. کچېرې دې هڅه نه وکړې، کوشش نه وکړې، نو هیڅکله به هم د خپل هیلو ته نه وای رسیدلې. نو د دې څخه معلومیږي چې میرمن نادیا ندیم د هڅو او هیلو د نه ختمېدونکي سفر په توګه سره یو مثالی، یو هم بیلګه، یو هم سمبول دی. د هغې کیسې ښيي چې د زحمت، ارادې او د خوبونو د تعقیب په مرسته بریا ممکنه ده. یعنی د دې د هڅو څخه د دې د کوششونو څخه دا معلومیږي چې قچيري یو څوک په خوبونه تعقیب کې د هغوی په مرسته سره دوی کولی شي در بریا تر منځله پر ځانونه ورسېږي او خپل ځانونه ته یو پیژندګلوي جوړ کړي. هغې نړۍ ته د ښځو د لاسته راوړنو یو نوی تعریف وړاندې کړه. یعنی میرمن نادیا ندیم په خپل استعداد په خپل مهارت سره وکولی شوای چې نړۍ ته د ښځو د لاسته راوړنو یو نوی تعریف وړاندې کړي. دا څرګنده کړي چې یو ښځه هم کولی شي چې په ورزش یا هم د سپورت په برخه کې خپل کارګردګي خپل مهارت ښکارا کړی. یعنی میرمن نادیا ندیم د نه یوازې دا چې د افغان انجنیرانو لپاره یو مثال دی، بلکې د دې ترڅنګ د ټولې نړۍ د ښځو لپاره یو پرمختللی مثال دی او ټولو ته دا مثال ورکول کیږي چې هر څوک باید دغه سي خپل خوبونه ته ادامه ورکړي، زیار وباسي، زحمت وباسي، کوشش وکړي، هیڅکله خپل هیلو ته د پای ټکی کښېنشتي او همیشه د خپل خوب لپاره کوشش وکړي. نو د ندیم د کیسې څخه موږ پوهیږو چې باید موږ او تاسو همیشه کوشش وکړو په خپل ژوند کې هغه څه چې موږ غواړو د هغه لپاره باید قوي هوډ او اراده ولرو. انشاءالله کچیرې موږ قوي هوډ او اراده ولرو، حتما ضروري به موږ او تاسو خپل خوبونه او ارمانونه ترلاسه کولی شو. نو درنو ځکونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوست د میرمن نادیا ندیم په حقله د هغې د ژوند په حقله معلومات ترلاسه کړل، د هغې د شهرت سره آشنا شولو. اوس هم د لوست راتلونکي برخه کې د کورنۍ دندې پر لور باندې رسول ترنو ځکون کو ستاسو کورنۍ دند کې دوه د نسوالونو نه چې تاسو ټول درنه ځکون کې به هم دوه سوالونو ته ځواب وایس او په خپل کتابچو کې به نوٹ کوئ. ستاسو د نن ورځې د کورنۍ دندې لومړی سوال: نادیا ندیم په فوټبال کې تر ټولو لوی لاسترونې کوم دي؟ تاسو به د میرمن نادیا ندیم په فوټبال کې تر ټولو لوی لاسترونې په حق لیکنه کوئ. او هم چې نن ستاسو دویم سوال چې دی: د نادیا ندیم ژوند د افغان انجنیرانو لپاره څنګه الهام بخښون کړي؟ یعنی میرمن نادیا ندیم افغان انجنیرانو لپاره کوم الهام پریشي دي، کوم پیغام پریشي دي او څنګه د هغې ژوند د افغان انجنیرانو لپاره الهام بخښون کی ګڼل کیږي؟ تاسو ټول درنه ځکونکو به هم دغه سوالو ته ځواب ورکړي. نور نه درنه ځکونکو، هله من دیم چې تاسو یو څه باندې پوسی او سیږي یو څه مدنن د ورځې د لوست څخه تکړی چې میرمن نادیا ندیم څوک و، د چا لور و، په کوم ځای کې پیدا شوی و، سره و شخصیت و، په کوم ځای کې را لوی شوی و، او په کوم برخه کې شهرت پیدا کړ، او څنګه وکولای سپی چې نه یوازې د افغان انجنیرانو لپاره یو الهام بخښونکی میرمن سی، بلکې د دې ترڅنګ د ټولې نړۍ لپاره یو الهام بخښونکی میرمن سپل. یعنی د هغې د شهرت، د هغې د ژوند په حق لمو بشپړ معلومات ترلاسه کړل. نو نو درنو ځکون کوم را ستاسو د نن ورځې لوست تر همدې ځای پر وخت دی وکي چې تاسو یو څه زده کړی و سیږي او په یو څه باندې پوسی ویس تر بل داسې ورځې پرې داشته پرې چې ستاسو په درانه چوپړه پر کې حاضرېږم. د الله په امان، شو وخت ولري درنو زده کوونکو.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونه د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00422301111.
شو یو بل مجدان شو ګور چر خان شو یو بل مجدان شو ستر گناری تور کلاس